مزمونه دي چې په پښتو ژبه باندې لیکل شوی دي. دویمه برخه هغه نثرونه او همدارنګه هنري او ساده نثرونه دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي، او دویمه برخه متفرقه هغه اثر دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. دا درې واړه برخې په دې کتاب کې موجود دي. کتاب 240 مخونه لري، په 1100 ټوکو کې چاپ شوی دی.
ښاغلی هاشمی، د ډاکټر انزور شپږ کتابونه تاسو چاپ کړی دي. د ازادي رادیو مجلې په بیلابیلو غنو کې هڅه کوم چې له ښاغلی انزور سره د دې نویو آثارو په اړه خبرې وکړم. تر بي خبرتیا وروسته د سراج الاخبار ټول پښتو کتاب په اړه د ښاغلی انزور سره ژغیدلایم.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
ل لیکوال ډاکټر زرین انزور نه بو سوورو چې سشي د دې ته سوالې چې د سراج الاخبار پښتو پانګه یو ځای راغونډ کړی.
هغه وخت چې زله د ژورنالیزم معسل مو په کابل په هنتون کې لته جریدي سره مې علاقه و، لوستل مې تحقیق او څېړنه مې په توګه، بلکې لمړنۍ مقاله مې هم په هغه وخت کې زله معسل مو لیکلې وې. زما په نظر دغه کار زکه ډیر ارزښتمن و چې زمونږ لمړنۍ پښتو شعرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي. یعنی د چاپ په افغانستان کې اول ځل لپاره پښتو شعرونه په چاپي بڼه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي، او نه یوازې دغه مهم دی د تاریخي تقدم په اساس، بلکې دغه ډیر د موضوع په علاوه ډیر مهم آثار د ولس پر بیداری کې او یو نوی پړاو زموږ په پښتو ادبیاتو کې د معاصر دورې پیلامه تقریبا د
انزور سب تاسو دی تحصیل اغه دی پهنتون د دورې ته مهم اشاره وکړه چې کلونه په خو تاسو پهنتون لوست، بیا له هغه وخت تر اوسه پورې ډیر کلونه تیر شوی دي. څه فکر کوئ چې تاسو د ډاکټورا ډیزرټیشن د افغانستان پر ادبیاتو د مشروطیت غورزنګ اغیزي هم دته ونه هڅولې چې په روسیو کې برته سراج الاخبار ته مخه کړی او د پښتو پانګه سر راغونډ کړی؟
زما په نظر دا زما دویم ځلی تحقیق او کار چې ما خپل د پی ایچ ډی په ډیزرټیشن کاوه، دی هم خپل یو خاص انګیزه و چې زه یو ځل بیا خپل هغه پخوانی هوډ تر سره کړم او د ټول پښتو مواد چې څه په سراج الاخبار کې شته دی دا راوباسم، او دی واز انګړلی اثر دی واز انګړلی رسالې په توګه خبره کړ. بالکل چې هغه تحقیق هم ما ته یو ځل بیا خپل هغه هوډ رایاد کړ او لدی کوم غدا کار تر سره شو.
د سراج الاخبار آثار ته تاسو اشاره وکړه، مخکې مو ویل چې لمړنی پښتو آثار په سراج الاخبار کې په چاپي بڼه باندې راوتلی دی او چاپ شوی دی. ستاسو په نظر ډیر ارزښمن کوم شان تاسو ته ښکارا رسول کې یو څو ته اشاره وکي؟
سراج الاخبار افغانیا تقریبا اته کاله نشرات کړي دي. دولسو نوي تر دولسو اته نوي هجري شمسي کلونو پورې، او په دې کې لومړنی پښتو شعر په دولسو دري نوي المریز کال کې خپور شوی دی. دا د سالم محمد خان، مولوی سالم محمد خان او تک شعر دی، او یو دعایی قصیده ده. د دین وروسته بیا په هر غنه کې یا په زنیو غنو کې یو پښتو شعر هم راغلی دی. په وروستیو کلونو کې بیا تقریبا په هر غنه کې یو پښتو شعر راغلی دی، او وروسته بیا پښتو نثرونو هم لاره ورته کړې ده. ما په دغه اثر کې په وروستۍ برخه کې هغه پښتو نثرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي، منصور لیکنې هغه مې هم راوړې دي. زما په نظر مهم مې ځانګړتیاوې چې د دغه آثارو دي هغه مونږ ته ډېرې جالبې دي. مونږ کولی شو چې د مشروطیت د دورې په شعرونو کې، خو په خاص ډول د سراج الاخبار افغانیه د پښتو شعرونو هغه مهم خصوصیتونه کوم وو چې من د پاره نن هم ډیر ارزښت لري او مونږ ویلو شو چې په دغه دلایلو پښتو معاصره شاعري یا بلکې په مجموعي ډول د افغانستان معاصره شاعري د مشروطیت له شعرونو نه او د سراج الاخبار افغانیه له شعرونو نه راپیلېږي او شروع کېږي. په هغې کې د بشپړې خپلواکۍ لپاره هلې ځلې دي او په دې کې سراج الاخبار ډېر زیات نقش لرلی دی او شاعرۍ او ادبیاتو بیا په خاص ډول نقش لرلی دی. مثلا د سرتاسته د یو بېلګې په توګه د بلبل گرفتار په نوم یو شعر چې عبدالهادي داوی لیکلی دی په هغه وخت کې، البته داوی تخلص یې نه کاوه، عبدالهادي پریشان و. او بیا په بله ګڼه کې بیا د مولوي سالم احمد خان پښتو کړی دی او خپور شوی دی، هغه د بلبل گرفتار د افغانستان د ازادۍ یو غږ دی چې خپور شوی دی. یو سحر زما تر غوږ شو له بلبله و چې قفس کې ژړل، دا یې ویله چې بندي شوم د سیاد له سخته دله، ولې نه پوښتي څوک حال زما یو له بله، ولې نشته بې فغانه کاروبار زما، ولې حت ابدي راغی وار زما. دا یو ډېر لوی شعر دی، دا د ازادۍ
بیا تر ډېرو کلونو پورې. انزور صاحب، د افغانستان د مکتب په نصاب کې هم دا شعر شامل و؟
بالکل، همداسې ده. د دې په څنګ کې دغه د هېواد پالنې روحیه، له وطن سره مینه، دا دغه مسایل برجسته و د سراج الاخبار په شعرونو کې. زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن ما ته عزیز دی، ته خپل تن. دغه تعلیم ته پاملرنه، زده کړو ته پاملرنه د لومړي ځل دپاره په اساسي ډول په سراج الاخبار کې، بیا په دغو شعرونو کې مطرح شوي دي. ادبیات، تجدد او نوي موضوعات پکې راغلي دي. دا د یرغل په وړاندې، د غرب د یرغل په وړاندې د اسلامي اتحاد غږ په دغو شعرونو کې او د سراج الاخبار په نورو شعرونو کې راغلی دی.
انزور صاحب، په دې کې هېڅ شک نشته چې د سراج الاخبار د پښتو پانګې یو ځای کول ډېر زیار غواړي او وخت غواړي، خو لومړی ګټه خو یې دا ده چې د انټرنیټ په زمانه کې هر څه باید راغونډ شي، مرتب شي، منظم شي. ځینو ګټو ته تاسو اشاره وکړله چې څه شیان پکې دي، لیکن په ډېر مشخص ډول باندې دا ستاسو د اثر ګټه تاسو په څه کې وینئ؟
دوه درې ټکي دي چې سره پام باید ورته وکړي. یوه خبره دا ده چې دغه اثر د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده، د افغانستان د معاصر تاریخ د پیلامې د اثارو په توګه موږ ته خپل ارزښت لري. زمونږ نوي نسلونه پرې باید پوه شي، باید ویلولي او په دې باوري شي چې په هغه سختو کلونو کې چې لا د انګریزي ښکېلاک هنګامه ګرمه وه او د هند په لویه نیمه وچه کې دغه ښکېلاک په عملي بڼه روانو، او زمونږ پارس کې، د افغانستان پارس کې مونږ سره د دې چې په فزیکي ډول تر یرغل لاندې نه وو، خو مونږ د خارجي سیاست ازادي نه لرله، یعنی یو ډول مونږ هم محکوم وو. نو په هغه سختو شرایطو کې، د اختناق په شرایطو کې، څه ډول اثار زمونږ شاعرانو او لیکوالو ایجاد کړي دي او د دې ارزښت زمونږ لپاره څه دی؟ د داخلي استبداد په وړاندې، چې د امیر حبیب الله خان استبداد او د هغې په وړاندې خلکو کمې هلې ځلې کړي، د قانون د جوړولو لپاره، د قانون د رعایت لپاره، او هغه نوي فکرونه کوم وو چې په هغه وخت کې زمونږ خلکو ورته ضرورت لاره او بله لاره نه لرله. سراج الاخبار همدغه نوي فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې، په خپلو شعرونو کې، او له همدې کبله زمونږ ځوان نسل ته، راتلونکو نسلونو ته پکار دی چې دغه آثار ولولي او له خپل تاریخي روایتونو سره یې ولولي چې په څه ډول شرایطو کې دغه آثار ایجاد شوي دي. زه به البته یوه بله خبره هم لنډه دلته وکړم چې ممکنه ده، ما خپله په دغه څېړنه کې هم چې یو مقدمه مې پر دې اثر لیکلې ده، دې ته اشاره کړې ده چې د دغو آثارو هنري ارزښتونه کمزوري دي. یعنی مونږ چې کله د هنري اړخ ګورو، د شعري اړخ ګورو، په دې کې کمزورتیا شته دي. او د بېله شکه چې په لومړنیو دغه آثارو کې د اجتماعي بدلون په پړاوونو کې یوازې زمونږ په ادبیاتو کې نه یوازې په پښتو او په دری ادبیاتو کې بلکې د زمونږ د همسایګانو د نړۍ په ادبیاتو کې هم د دغه سي تحول په درشل کې ادبي اثر چې نوې خبرې راولي او مطرح کوي هنري ارزښتونه د تعامل ورته کې لري.
انزور سبو بخشي د هنري کمزوري ته چې تاسو اشاره کوي فکر نه کوي چې بیا د زمان لپاره وکړي چیرته مقایسه کو بیا په خپل ذات کې ارزښتمن اثر دي.
بالکل هم داسې ده، ما هم دغه ته په خپل مقدمه کې اشاره کړې ده.
البته د صالح محمد دا شعر مې ساس په کتاب کې ولوست، هغه زمانه ته وروستم او په فکر کې شوم چې وایي دا څه عجب دوران دی چې راغلی پر افغان دی، رنگارنګ ترقې دي، څه عجب محبوب دوران دی. یعنی انزور صاحب فکر بلی زمانه ته وړي چې افغانان دغه حالت کې هم وو.
او بالکل هم داسې ده، په همدې شعر کې مثلا وایي چې وخت د علم او د هنر قیمت رایگان دی، د کنه رنگارنګ ترقې دي.
او بل بیت کې وایي چې دی یعنی آلمان په نورو ځایونو کې هم شته خو په افغانانو کې ډیر دي، یعنی داسې یو ادعاوي چې څوک ورته په فکر کې شي. انزور صاحب ډیره مننه،
خوشاله اوسې.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د نړۍ ستر کتابتون ته ورولو، د امریکا د کانګرس کتابتون ته. د کابل پانتون په خوانی استاد محمود مرهون هغه افغان دی چې د دې کتابتون د غړي توپ کارته اخیسته دی. مخکې تر دې چې له شغل مرهون څخه واورو چې دوی په دې کتابتون کې چې ګڼ پښتو آثار هم پکې شته څه څه موندلي، د دې کتابخانه له آثارو به مو په دې راپور کې څه نه څه خبر کړو.
دا کانګرس په کتابخانه کې د پښتو ژبې په شمول د نړۍ د 400 ژبو آثار خوندي. د یو راپور لمخې چې په 2015 کال کې خپور شوی و، د کانګرس په کتابخانه کې په لسګونو میلیونو انوانه کتابونه و، او د دې ترڅنګ په لسګونو میلیونه نور آثار په دې کتابخانه کې ساتل کیږي، لکه نقشې، فلمونه، غږیز پیغامونه، انځورونه، عکسونه، کاشیکارۍ، د موسیقي آلات، حتی ځینې پخوانۍ لوحې. دا کانګرس په کتابتون کې تر وو کلونو مخکې 15 میلیونه او 3 لکه مخطوطات پراته و. د عربي سرچینو په وینا د کانګرس په کتابخانه کې تر 15000 ډېرې نادرې عربي قلمي نسخې شته، او لدی ډلې د عربي ژبې زر داسې قلمي آثار د کانګرس په کتابخانه کې محفوظ دي چې ځینې د 20 میلادي پیړۍ دي. د دې سرچینو په وینا د ابن سینا د آثارو قلمي نسخې هم پکې شته. د فارسی ژبې ځینې مهمې پخوانی خطي نسخې هم د کانګرس په کتابخانه کې شته، لکه د فردوسی شاهنامه، د عمر خیام او سعدي شیرونه، سکندر نامه او نظامی گنجوی. د نړۍ په اکثرو کتابخانو کې قلمي نادرې نسخې یوازې د لیدو لپاره وي، خو د کانګرس په کتابخانه کې ممکنه ده چې لوستونکي د تحقیق لپاره ترلاسه کړي. البته د کانګرس غړي د امریکا د ستري محکمې غړي او دولتي جګپوري چارواکي کولای شي چې د کتابخانه اکثره کتابونه له ځان سره د څېړنې لپاره کور ته یوسي. نور غړي د کتابخانه دننه له موادو استفاده کولای شي. د کانګرس کتابخانه په 1800 میلادي کال کې په پلازمینې واشنگټن ډي سي کې جوړه شوه. تر پرانیستو 14 کال وروسته برېټانوي پوځیانو وسوځوله، خو کال وروسته د هغه وخت د امریکا ولسمشر توماس جیفرسون د کتابخانه ته د خپل کور شپږ زره 400 کتابونه وړیا ورکړل. سباندې څلوېښت کاله وروسته یو ځل بیا په دې کتابتون کې اور ولګېد چې د جیفرسون د یو شمېر آثارو په ګډون ځینې مهم کتابونه پکې وسوځېدل. څو کاله وروسته دې کتابتون ته ځانګړې ودانۍ جوړې شوې. په واشنگټن ډي سي کې دا کتابتون اوس درې ودانۍ لري. یوه ودانۍ ورته 15 کاله مخکې په ویرجینیا کې جوړه شوه چې په دې کې صوتي تصویري آثار خوندي شوي دي. دا موسیقي نادر آلات هم په دې کتابخانه کې شته. مثلا د نړۍ د بیلابیلو سیمو تر شپږ زره ډېرې تولي په دې کتابخانه کې خوندي دي. د کانګرس کتابخانه د امریکا له متحده ایالاتونو بهر په قاهره، جاکارتا، کراچۍ، نیروبی، نوی ډیلی، ماسکو او ریو دو ژنیورو کې هم وړې څانګې او دفترونه لري. لننه ته کلمخ کې د کانګرس کتابتون کلنی بودیجه څبان دي 500 میلیون ډالر تر رسیده چې په 2022 کال کې د بودیجه 800 میلیون ډالر ته لوړه شو. دا کانګرس کتابخانه ته په ورستي او کلونی کې هر ورځ په اوسط حساب شاوخوا 2000 نوي مواد سپارل کیږي چې لکتنی او ارزونی ورسته دا کتابخانه نږدې 1000 آثار تر تسلیموي. په دې کې هغه مواد هم شامل دي چې کورنۍ او بهرنۍ کتابخانې دوی ته سپاري او په دې ډول د دغه هیوادونو کتابخانې د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ټینګوي او د هغوی له موادو بیا استفاده کوي.
په هغه شای خورا محدود افغانانو کې چې د کانګرس ته کتابتون خړی ټوبیا خسته دي، یو هم لیکوال چېرونکی او د کابل پانتون پخوانی استاد محمود مرهون دی. له شاغل مرهون څخه به واورو چې لومړی ځل چې د ستر کتابتون ته ورغی څه احساس یې کاوه چې څه به ترلاسه کړي.
امریکا لکه څنګه چې نوم ډېر خلکو ته د هیجان او د متفاوت مملکت په توګه مطرح دي. خلکو په ذهنونو کې هر څه هم داسې متفاوت دي. ما فکر کاوه چې امریکا به کوشش کړی وي چې دغه کتابتون د نړۍ د نورو لویو کتابتونونو په څیر د بیلابیلو الماریو او کتابونو څخه ډکې. مګر ما تر هغه ډېر جالبه شی پیدا کړی، هغه دا و چې زه د نړۍ په تقریبا اروپایي مملکتونو او آسیایي مملکتونو کې په ډېرو لویو کتابخانو چې سلګونه کاله خدمات لري ګرځېدلې، هلته غټې غټې الماری یې د زړو کتابونو او نوو کتابونو ډکې. هغه د زړو کتابونو برخه یو خاص مطبوع بوی لري چې هغه یو نمجن بوی دی. هغه ورسره یې او زاړه کتابونه به په ډېر په احتیاط کورې او هلته بیا ډېر نظارت چې کتابونو سره څنګه برخورد کوي، عکس اخلي نه اخلي. ولې بوزد چې د کانګرس کتابتون ته ننوتلم، ما هلته یوازې د مطالعې میزونه ولیدل او په کتابونو پسې مې اړه خاص ترګې کشولې. هیڅ د کتابونو الماری نه وې، دا ځای ډېر لوکس و، ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و. بیا مې چې کله د هرې برخې د دغه څخه زه معمولا د کتابتونونو چې ننوځم د درې شانو ډېرې جدي پوښتنه کوم. یو د قلمي آثارو، دوهم د ژبپوهنې، او دریم د ماشومانو د برخې. کله چې مې پوښتنه وکړله چې دا ستاسې سیستم څنګه دی، دوی ویله چې موږ هغه آثار چې مثلا پر میدان دي هغه ډېر کم دي، مثلا ته مشخصه برخه نوم یادې هم هغه برخې دي، مګر زموږ آثار ټول ډیجیټلایز دي. ته که غواړې زموږ آثار ته ننوځې، ته یو اکسس تر کول کیږي او ته ځې زموږ دغه ته ننوځې. انټرنیټ ته لاړې زموږ دغه ټول مواد. بیا مې له یو چا څخه چې دلته یو سپینږری و ناست، دا پوښتنه وکړه چې دلته کتابونه نه وینم. هغه راته وویل چې وی خندل ویټه کولم، وایي نوې دنیا ته ښه راغلی مال ستا په خبره زه نه شوم پوه. وایي موږ د نړۍ ټول کتابونه هر کاغذ چهار ځای چاپ شوی دی، هغه موږ راوړی چې ټول ډیجیټل کړی دی او ټول په سپیس کې دی، په فضا کې دی. او کتا چیر په خپل وطن کې یو په یو ډېر ورکه ژبه کې یو پاڼه لیدلی، هغه موږ په ډاټابیس کې ستا.
لکه دا څنګه چې تاسو توضیح کړه، کنه د کانګرس کتابتون خو ارڅه ډیجیټلایز کړی دی، لیکن په همدغه ډیجیټل برخه کې د قلمي آثار چې تاسو یاد کړل چې په دې پسې ګرځي، کوم مهم شی مو ترلاسه کړی دی تر اوسه پورې؟
ما متأسفانه د افغانستان په اړه یو ډېر جدي ستونزه دا موجوده ده چې موږ د ډېرې لرغونې زمانې څخه زموږ د لیک په نوعیت باندې نه یو خبر. پښتو ژبه، دری ژبه، ازبکی ژبه، ترکمنی ژبه، دا په بیلابیلو تاریخي پړاوونو کې په بیلابیلو لیکدودونو لیکل شوی ده. دا په خامنشي لیکل شوی ده، دا مثلا په بخشن غواړه خامنشي څخه خامنشي نه تخاري لیک باندې لیکل شوی ده، په دیوانګری لیک باندې لیکل شوی ده، په باختری لیک لیکل شوی ده، په یوناني لیک لیکل شوی ده، په بیلابیلو لیکونو دغه ژبه لیکل شوی ده. حتی پښتو په عین وخت کې په شپږو لیکدودونو په عین زمانه کې لیکل شوی ده، یعنی په بیلابیل لیک بڼه. د نړۍ په ډیرو کتابتونونو کې، مثلا په بریټیش موزیم کې، په د هند په ډیرو سترو کتابتونونو کې، د امریکا په ډیرو زیاتو کتابتونونو کې، او حتی په آنلاین توګه نامعلومه نسخې چې لیک یې نه ویل کېږي یا څوک نه پوهېږي بیخي ځي. ولې دا چې ته مشخص د افغانستان نوم پکې پیدا کړې، بیا به ته د دغه سکریپټونو په اړه د خلکو ته حقیقاتو ته مراجعه کړې. نو که ته مستقیم نسخې ته ځې، ته خپل چې دا څه شته، بیا که ته د نسخې نمبر اخلي، هغه یو مشخص دغه په اړه مطالعات کوي، نو بیا کېدای ستا
دلته هغه نسخې سے تقریبا لاغ را اور لکھل سی وی دی سے پشتو لکھ دو سرا یو سا وائدہ تقریبا دے خوشحال بابا لا زمانے را پودی خوا پودو خوا آثار کم کم جالب شای پیدا کری دی کہ کانگرس کتاب تن کی
پشتو فارسی دا غسی میں پجوبو ازبکی پدر کمانی چون شان چستا دا مکمل پرات تی دا یو مشخص اکسس واری چتا تا در کول سی بیا بتا دا استا اکسس کتل کی ری چتا د ریسرچ اکسس واری افیشل اکسس واری اکیڈمیک اکسس واری او عام مطالعه کون کی پایس مت دا واری ما تچ کم ما چ کم وندا خسته ده یا مثلا ما کول سوی دی د پروفیسر په هیڅ چیز پلیسم چې دا غته غته نه نوزم دا پورټال جو تا وای هغه ته هغه اکسس ته چې په کوم حد نه نو تعالی سم هغه کی چې ما کته دي تقریبا دا ماډرن ټول شان پکې کیږي حتی ځنې کلمې نسخه د دستارنامې الته ستاد نه نورستا خو د دغه ډیجیټل لایبرری تفاوت چې ما دغه سره د نورو ډیجیټل دغه سره وکړي هغه دا دی
مرحوم صاحب ما پخپله په انلاین ډول د کانګرس کتابتون پاڼه بیا بیا کتلې ده د افغانستان د تاریخ په ارتباط د افغانستان د زړو نقشو په ارتباط ځینې شان شته نو ما فکر کوم چې یو برخه دوی راکړي شاید هغه کسانو لپاره به بشپړ معلومات وي چې څوک دننه ورش فکر نه کوي که چیرته تاسو یو لوی اجازه واخلي لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړل چې د ریسرچر په صفت باندې ورننه وزي د کتابتون ته د لوستونکو په صفت باندې ورزي او که په کومه بڼه باندې ورزي فکر نه کوي که چیرته اجازه واخلي بیا ورشي. بله
دا ډیره ښه خبره و ولې متاسفانه د افغانستان نوم چې په بهرنیو هیوادونو په بهرنیو ځایونو کې اخلي خلک فکر کوي چې بم دي او دا مشته ډیره چې ستونزه جوړه کړې ده. د افغانستان د ژبه اطلس یو سلو چې ټوکه کې د ناروی په یو دغه کې پروت دی یو نارویژن انسټیټیوټ دی په کې پروت دی موږ اجازه نه لرو حتی هغه خلاص موږ په تیر حکومت کې د دې کوشش وکړي چې دا په رسمي توګه را دغه واخلو اوس چې کله یو چاته د افغانستان نوم واخلي او د افغان محقق یا څېړونکي په څوک ته وغواړي چې هغه شان برخ ته نه زیاتې فکر کوي چې حتما کوم خرابکاري ته نه ته بدبختي دا ده چې زموږ پاسپورت هغه رسمیت او ارزښت چې درلودلی چې هغه ډېر کم وو هغه مطلق د لاس ورکړي.
مرحوم صاحب دغه ټولو مشکلاتو باوجود تاسو څه جالب شی د کانګرس کتابخانه کې د افغانستان په ارتباط پیدا کړی؟
جالب شی خو څو شان جالب ماته مخترع غلی یو متاسفانه چې افغانستان په کانګرس کتابخانه کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی. افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه په آسیا کې حتی نه دی حسابل شوی. د جنوبي افریقایي هیوادونو کې یو د غلری یو وینډو ورته وایي یو ډیسک ورته وایي یا یو الماری د هغه په سر باندې د افغانستان نوم شول سوی دی او چې کله غواړي چې د افغانستان برخه مطالعه کړي نو تیتا راهنمایي کوي د جنوبي افریقا په هیواد کې نو دی افغانستان اول په دې کټګوري کې راوستل. بیا هغه برخه ته چې زولاړه لم التمیم وکتل نو د دغه څه چې مې پښتنه وکړه کم کاست چې د برخه مسول مال د افغانستان ول دا بیرغونه وګوره خپل بیرغ پیدا کړی څه په دې بیرغونه کې وګرځي دا موګرځي دا موګرځي هیڅ مې افغانستان پیدا نه کړی. یو ځای مې کتل د افغانستان غونډې یو لوګو مې پر یو بیرغ ولیدل یو بیرغ او تور سپینو زرغون او مې کتل هغه د افغانستان نوم سره نوشتل اسړې ته مې ویل مال دا بیرغ زموږ نه دی یو دا څنګه دلته پروت دی احوال دا ستاسو بیرغ دی دا خبره ده مال څنګه خبره ده دا تقریبا 15 کال کې دلته پروت دی چې مو کتل دا هغه بیرغ و چې د وخت جنگیان چې د وخت حکومت مخالف ولاړ و او ځانته مجاهدین ویل دا غوی په پاکستان کې د اتحاد په توګه یو بیرغ جوړ کړی و او دا بیرغ د غلطه چړې دی. ما هغه ته ویل چې د امریکا چې د افغانستان مملکت په رسمیت پیژندلې دی هغه تور سور زرغون بیرغ دی دا نه دی. دی ویل ولا موږ نه پیژو تاسو موږ ته چی ولیکي نو بیا ما هغه ته رسمي عریضه د اخبار رئیس یو شتینه هغه ته ولیکي چې دا بیرغ موږ نه دی دا د جنگیانو یو بیرغ و او د امریکا چې په کم رسمیت باندې کوم بیرغ پیژندل دی هغه دا نه دی. نو البته خپل ایمیل هم ته ولیکي لنی کوم هغه چې په سبا یې ماته دغه دفتر څخه ایمیل راغلی چې موږ دا ستاسو خبره واغستله موږ به ان شاء الله ډیر ژر دغه وکړو ولې متاسفانه نه زموږ سره سفارت په تماس کې شوی دی نه د افغانستان د برخې څوک راغلی دی چې موږ ته وایي چې دا بیرغ موږ نه دی. نو دا ستاسو خپل ستونزه ده تاسو مطمئن اوسې موږ پښتنه کوي. څو ورځې تیرې شولې له نیکه بخته ورمه ورځ ما ته دماغ برخې پریس ایمیل کړی و چې ما په خپلو پیسو دا بیرغ واخیستې نو ډېره بخښنه غواړو چې دا بیرغ دلته لګول شوی و. دا رښتیا هم د افغانستان بیرغ نه دی، موږ دا د تور سر زرغون بیرغ بیرته ولګوي او هغه عکس یې ما ته استول.
له شغل مرحوم څخه په مننه د ازادي راډیو مجلې د دې پروګرام ورستي شوی به په یو شایسته دود رنگینې کړو. د افغانستان په جنوب کې لکلونو رئیس لواده مخکې ناوی او زومته په ځانګړي ورځو لکه اخترونو کې د جوړې پنوم جامې میوي او نور د سنگار وسایل ورورل کیږي. اکثر خلک په دې نظر دي چې جوړه د مینې او د دوو کورنیو د اړیکو د پیاوړتیا سبب کیږي. تفصیل د ازډیرو د خبريال پراپور کې
د دریا وهلو او نڅاګانو د مراسم د ناوي کورته د جوړې د وړلو په مناسبت جوړ شوی. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې لواده مخ کې ناوي او زمته د اخترونو په ورځو کې د جوړې وړلو دود لډیر په خوا پات دی. دغه دود کته هم د وخت په تیریدو تغیر شوی خو خپل ارزښت یې وسم ساتلی او هر هغه کورنۍ چې خپل زوی ته کوزه کوي دغه دود پکښته یال ورسات هلمانځي. جوړه لمړی د زوم لخوا د ناوي کورته د اخترونو څخه څوونی مخکي د شوز لخوا په دریا وهلو او نڅاګان وړل کیږي. کلنه به بشافیا د جوړې د دود پاړه د سیبایي
اول د زم د خاطه په کښنی اختر یا مثال په لوی اختر باندې د جوړه ورکو کیږي نه وي ته شیسه کالی چپل کې او شان سره برابر کړی مې وای کوچی او مثال نو مې وای یا شریخ یا پلودای بل شش د ال پدریو په شی یوس شسا چری جوړ کې بیا نو نه وي د خاطه ورور کیږي نه وي بیا شیسه غاړو مثال لنګي او صدرې بوټنو شی سره پستاو بادام جواز دا می وشه می وسره برابر کړی کلچی او کې کو دا شانه بلا ور
جوړه په کندهار کې رقابتي شکل هم لري. هغه کسان چې ناوی ته جوړه وړي د ناوی کورنۍ میوه د کلی پر نورو کورونو ویشي. هغه لوکان چې د جوړې اقتصادي توان لري بیا هم مجبور دي چې پیسې پور کړي او ناوی ته جوړه ورکړي. بیبی شافیا وای کته هم د کوزدې پر مهال دواړي خوې داجمنه کوي چې ملامت وونکی دودونه بنه کوي خو بیا هم د زوم یا ناوی کورنۍ په دې خاطر دا دوه تر سره کوي چې ناوی یا زوم ناومید نسی.
بیا څوک څوک ویلای شي چې وای مې راوړنه درورو هغه بیا بیا د ناوی د خواصه خو بیا د ناوی مرته خو نور کوي وای یا زوم ناومید نه پرېږدم یا د زوم د خواصه وای ناوی ناومید نه پرېږدم مروري انو بیا هم کده زوم د خواصه ور کړو سه د ناوی مور مجبور کړي ور کوي بیا وای بد کار دي نو زوم ناومید کړي او کده ناوی د خواصه ور کوي بیا زوم دا مجبور کړي وای ناوی ناومید د نه پریژد پروژرو دا شخوان کې نه شپې زوم شپې شخوان کې نو یو بل پښتنه کې وای نه ته جوړ نه دراوړې د زوم د خاله به وای زوم ته جوړ نه دراوړې نو دا به خو نه کې چا یې نه دور دراوړې دا به خو نه کې
دا اختریز جوړو دو دیوازي تر واده پورې نه دی محدود. کله کله لواده څخه کلونو تیریږي خو بیا هم د ناوی کورنۍ زوم ته جوړه استوي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان جوړه یو شدود غنی د نومړي په وینا په دې سره د هلک او جلی د کورنوي ترمنځ مینا او دوستي نور هم زیاتیږي.
په دغه سیمه کې یو هم لرغونی کندهار دی چې بیل بیل ریواجونه او دودونه لري چې په هغه کې یو د زمانو او ناویانو د جوړو ورولو لرغونی دود دی چې تر اوسه هم په لوی کندهار کې پاتې دی او خلک هغه دود مطابق پر مخ وړي.
په کندهار کې د کوزدې دوره د ناوی او زوم لپاره یو خوږه دوره ګڼل کیږي. د جوړې ترڅنګ روژه ماتي ناری یا د سهار ناشته لپاره ناوی ته توکي وروړل. پنځلسه یا د شوبان د میاشتې پنځلسمه بار چې په هغه کې شریخ پالوده انار انګور او نور شان د زوم لخوا ناوی ته وروړل کیږي.
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړو زحمت شبرلتا سو اجازه اخلم. شریخ